د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ څپه 12 پښنبی په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي تر خبرونو وروسته مو ل طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشاء د مشر څرګندونې په اړه در سره شریکو چې د سولې خبري چیرته رسیدلې دي خو خبرونه ل رضوان مراد څخور
په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دورځنی سفر پاکستان ته روان دی د خبرونو تفصيل په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د 215 اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پرځوي 13 شپه د کندهار د ډند ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قلو اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوې دي د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي دغه ریاست په نن خبر پانه کې ویل چې د دې ډلې چې شیر محمد دی مشري کوله د امر الله په نوم یو ماشوم له خوست خرڅ څخه تختول او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی د لوګر ولایت چارواکي وای په نوې خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې لمخې به په څو محدودو کلونو کې ټول خونځې او ته ودانې جوړ شي د لوګر والی محمد حلیم فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
مګه په لوګر کې د خونځو لپاره له هر زده کوونکو یا د غل کورنۍ نه یو افغاني راټول کړو نو مګه کولای شو له درېنو تر څلورو کالونو پورې د خونځو د تعمیرونو ستونزه حل
د چارواک پوینا اوسمهال د لوګر یو سره ولس خونځي ودانې نه لري خو کچیرته د زدکونکو څخه په منظمه توګه یو یو افغاني راټول شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو به سرپناه خونځي او تور باندې ودانې جوړې دي شي د ایران ولسمشر نن په دورځنی سفر پاکستان ته ځي حسن روحانی بالا پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبري وکړي ایران روس تر هغه چې پر دې هواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول د سیمه له هوادونو او گاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتی اړیکو د پراخوالي هڅه کوي لا حسن روحانی سره په دې سفر کې د کابینه اته وزیران هم شامل دي دا په تیر 400 کلونو کیلومتر زل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د غاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دوړ هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي د غرض د سونی سعودي عربستان او شې ایران ترمنځ د کډکیچ په حل کې د دریمګړی په توګه د اسلام آباد د رول پړه به هم په دې کتونو کې خبرې تر سره شي د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د دایښ لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي د خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانوویل د کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلاټنې پر مهال نیول شوې دي د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب بنن پریکړه وشي لګ تر لګه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لانی دی نیول شوی د تیر اونې حمله په همدې ځایونو کې شوې څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارټمان چې ګومان کیږي د درې بریدکونکو په هوایي ډګر کې تر حمله مخکې پکې اوسېدلیو چاپه وهله د بریدکونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شې شنبه پر ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شو منفجر موادو په مرسته حمله وکړه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوفا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینوفا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده وویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربن منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د خبرې د د برخلیک پر سر د اسد د برخلیک پر سر د جنجال لکبله لخن سره مخامخ شوی دی. جان کیری ویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوی دي. او د روسیې خبری اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وژل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په توریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته هغې چې ترسانو لخوا محاصره شو خپله پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې لالي شورا سره شریکه کړې ده چې څنګه له طالبانو سره د سولې خبري ځنډیدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کانفرنس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د خصو د حقوقو په برخه کې ک د دوی حقوق تلف کیږي د امیو افراط ده. د مخونځي ته نه پرې خودل د جنو د امیو افراط ده. افراطیت بل اخر خزي د خپل حق او حقوقونه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوه.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په منځړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوای په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشې توکو کښت لمنځه تللی دی.
د لوګر یو اوسیدونکو وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو څلور ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړی توپ له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجي ساپي په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله تعقیب کړې ده. ناجي جانې د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چرا باید نه آمادګي خود نشانه تن و ستاج عزیز بصراحت گفت که ما کنترل
دی وای چې ولی باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونخي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي، خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنی ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي؟ موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بلې شیبر صاحب،
ناجیه جانې، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنې د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پښتنه موږ هم ونه وکړه، خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلې. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاد نه شو؟
بله، په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه ونه کړه. او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارچارې به پیدا کړي.
ناجی صاحب، مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورته هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځنی کانفرنس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمال اعمالو پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه په ورځ د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې ازادۍ راډیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکار او اعمال مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع يعني
اول علم او پوها په کار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل. نو ان شاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوصي او دینی عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوز د خزو چار رئیس د خزو د حقوقو تلف کېدل خوانځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د خزو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د خزو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کېږي دام یو افراط ده. خوانځیو ته نه پرېښودل د نجونو دام یو افراط ده. افراطیت بالاخره د خزو ذهنونه مغشوشوي ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محرومووي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړۍ میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیات اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړول کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپاین چې سعودي دا هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم او کاتره کېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګیري سوی وای نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه په جوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشي تو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران وویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو د اړولو هدف ټاکلی. د وویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګیټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګیټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشي توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتار موږ ته ټارګیټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره مهاله په کندهار کې د فور زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمو شو د چې دغه پروژو په لیکې دل بده کوکنارو د کرکلي کاچنور هم کار وکړي.
مشترکاً امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژې د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعاون لپاره وي او د نشي توکو د په کښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي چې ښه مثالونه یې موږ د کارډیا پورزون ایم سي او نور مؤسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د کان میواره پروژې عملي کړي او د بدلی معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعاون لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بې سوادي، د اقتصاد کمزوري، د نشي توکو د بیل لوړوالی، د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بلورته په فراه ولایت کې سږ کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سږ کال یو زیاته اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري.
جمعه خان کومک وکړي، موږ خپله دغه رېګي خلک په دا رېګي کې اوس ګرځي، دغه یو مثال ترکم دی. بادرنګ دي، هندوانې، کډوان دي، دغه دغه کښول دي.
کاروبار مې دغه سوزبار دی، بیا هم ښه دی، دغه غریبي مې دی، تریاکو دده موږ کښت نه کوو، دغه بادرنګ دغه زحمت مو دغه باد باید چې موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي د کور د زونې.
په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دمګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډیره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښت د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دی ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یوه اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه نا څه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلي دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او لبلی خوابه د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو او د 4:00 په خپرونه کې چې تر 5:00 دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5:00 تر 6:00 پورې ولایت په ولایت پروګرام په دري ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. دا ازادي راډیو اوریدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس په لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وایي کچېرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه یو افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیونه افغانۍ ورسرې جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکو یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو موږ کولای شو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکو او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست پټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځي د ودانۍ نشټون په اساس ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 اسباب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې خلکو سره مناسبه درلودله ټولو بشرا او شوراګانو مدني ټولونو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرسته د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې ایوه یو افغانۍ واچوي. کتون کې هم په دې باور دي کچېرې هر ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یو افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معرف په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفي الله سانکسی په دې اړه له کابله راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنگرونو په توګه ونه کارول شي. دغه وزارت ویان مجیب مهرداد د پنځمه پورس ازادي رډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یو امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همداراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې ان له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار ونه اخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یو پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنځمه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتی حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوسټ جوړو. و موږ خپل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو لپاره پسې هڅو سره بیا هم دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې په کې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپو احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملی شي، کنه نو له ښوونځیو موقتی او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا درې څلوېښت منډې کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم ستاسو یې سیمې سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اسلام ارمان له خو سلی کې کچرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي، محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران اوري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستانه لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریشې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي. او سمیع الله حلمي تندر یو شمیر نورې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته راستولې دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دونیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل خل اردو مسلکی ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله خوا ډزې وشوې. په خصوصیت کې د انسان تختون کوی او ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وی پنوي خونیس کال کې د پوهنی په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې مخې بای د محسنانو څخه د راټول شو پیسو پر راټول شو پیسو خونځي او تودانې جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحانی بل پاکستانی مشرانو سره د سوداګری جوړکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوختو نیولی دی نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه 1909 شپېته د اوبو کانال جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنی مسؤل وایي چې 150 کروندګر ته به د سویابینو تخم وویشي. دغه ولایت د کرنی رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ویل چې دغه تخمونو له ویشلو څخه هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بای رانیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښت مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پنګوین لپاره د لازم مو اسانتیاو د نشټون نامني او د بشنا په برخه کې ستونزې اندیشمن کړي دي. دا سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پنګبل هیواد څخه ووزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګری خونی اجرایی مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې ونی او وای چې د سوداګری او پنګوین ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمينه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سبښې پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له ورستیو رنزونو مهم وړاندې خبر و خو اوس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوی په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستان راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 34 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي پر یاس کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبرې ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کې. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر ځکه نشو راتلی مخکې په ایران باندې سینکشن وو سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امونږ په دې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې دی آپس کې اوس تعلقات خراب دي، مشخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه چې پاکستان چې دی د هغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې د دې په جګړه کې چې دی یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي که مخکې سعودي عرب ته تللي وو او اوس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغې کې پاکستان خپل خدماتو ته
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوې کړکېچ داواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحانی مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جګپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لورته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې یو استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولی دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې له خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره یې د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه ISI نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادی او شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې ده منلی چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یوه افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندی افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی.
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو، د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا 46 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 8 وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسه کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی. تفصیل له اجمل ان څخه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 43 کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې وو او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنورۍ د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی وو. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسیدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سماتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي. نور بل د وورو
السلام علیکم زه د ارزګان ولایت د چرچنو د ولسوالۍ د مونګوچار د کلي اوسېدونکی یم د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بسپیرې کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کالداري ورکوي د دغه به مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالداري ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غړي زما پیغام دې نشر سي وسلام.
محترم وروره ورته شکایتونه موږ په تیرو خپرونو کې هم درلوده، که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤولینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کې بیا تحقیق کړو تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسېږي. نو ورځو نورو اوریدونکو ته چې پر نورو مسایلو یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي، راځئ چې په ګټه یې واورو.
السلام علیکم، زه انارګل معلم خوست اسماعیلخېلو هندوزل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1983 کال کې د PRR امتحان ورکړی و په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. موږ پخواني صدقه معلمین یو، زموږ په ولسوالۍ کښې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د پخوست کښې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده. نو هیله کېږي چې ما وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ څه علت دی؟ نو موږ جدا هیله کړو چې موږ مه ځبراوئ، موږ تاخیري حالت ته موږ په څلوېښت کاله معلمي کړې ده، دا موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا هیله کړو جهید چې په اخري وخت کښې موږ مه ځبروئ، موږ ته خپل حقوق راکړئ. نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د شیخ آباد مکتب د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږه د مکتب احاطه منظور شوې ده، غواړو چې موږ احاطه ترې وکړو. خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده، دوکانونه یې تجار کړي، درملتونونه یې تجار کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې ته ټول خبر کړي، پیشنهادونه هم ورته کړي، خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کوي، جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کښې څه راز دی؟ په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر چې اسناد نه لري؟ دا مځکې دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو؟ په دې کښې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو، السلام علیکم، زه محمد یم، د بادغیس د ولایت یم، د غورماش د ولسوالۍ یم، د شادخېلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کات ته دی، دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خا کې یو پنځه روپۍ خپل بچیانو ته واستوو، په میاشتو دره کښې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي، موږ ډېر مشکل دی دا انتنه سره. د خدای په امان وسلام.
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامه ریاست کې ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارلی دی. کار یې ډېر سست روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراتي دا ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې درتل بره بیرته شروع شي او کار تیز شي ډیر څه. سلام
ما پیغام دغه دې زده کندهار ولایت څخه خبرې کوم کریم استاد ایرات او کندهار پر لار باندې خپل ناس چې خپل بسره ترانسپورت فرنامه باندې 2000 3000 افغاني دار مسره صحیح ملي اردو کښنه وردی او پاتن باندې په واخص کې راځي چې څه کوس دي دا ملي اردو د څنګه د جو کوي کنټینر یې شي د خپل بسره صحیح مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور دولت څخه دا ویلو دي چې مجبور دا غلو څخه خلاص کی مجبور نو لار باندې شکې ټول مټوانه دار نو څه شکې تکلیف ورکی
السلام علیکم استاد زادی رادیو ټول کارکونکو سلام رانی کوم بعد سلام ما دا پیغام زنه شلوما استاد په ماشين کې سپتوم زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره د سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کړل دي چې کمربند دی مشکل کښتونه ته نسو تلای کښتونه مې د دولت ولایت دي کو دونو شی مې نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراو ولسوالۍ حکومت ډیر کمزوري دي او کوماکو تر اتلای کوماکو ورته کوماک نشي کوي طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکې طالبان په لاس مشکل کښتونه ته ورسو نو موږ غواړو چې موږ ورساسو دا جنگ دی ورکسي یا دی ولاسي یا دی کوماک دراسي د طالبان د جنسي مسلې کې ما دا پیغام او سلام
زبلی زبی سلام احمد هلمند ولایت نداری د ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون کولې کوم ځکه چې یو تر مخه مسته خبر اغلی چې د اسور سلیم دغه چینان او اروپا او خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه اله باندې تاسو سره می ټلیفون یې اړه کوي نه نو زما هغه پیغام دی چې موږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د اسور سلیم کارکونکو چې موږ معنا په دغه ټلیفون باندې مو په دې لمبر اواز او سی یازم لمبر ورکړو نو له خدمتونه بس په پامه السلام علیکم.
سلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز نه د سرایم دې مون په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولې سوالې کې دا چې طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیره ګورونه ورکوي نو حکومت یې چارواکو څو غواړم چې دا ته ډیره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان څخه راوښتي دي چې دغه څخه موږ ډېر څنګه شوي اخطارې کړې دي لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتنه لرو حکومت کې ارواکو څخه چې دغه څه په نرانه وکي او دغه ظلمونه او ځاتي کم کړي یو نه پوهې د ملي ورز سرباز نیولې او په انګوراډې برمن ولې سالي لمنې پښیمه کې نیولې او دغه غوښه په ځوندنی و نه کاټ کولې یا به غوښی په ګستبا او تعالی له به به صدته ورکولی دا کې د نن ساوې سره موږ له حکومت کې شروع کړو خیلې کو چې د شخصي جامه کې ونه ګرځي که شخصي جامه کې دی ګرځيږي چې دی به هم د څه حال شي د ټول حکومت کې راک خیلې کوم چې د دوه حال ګوځه پام ځانته ونه لګي او پاکستان خبرې غلولې دي او پاکستان خبرې څه ونه مني. السلام علیکم.
بلې سلامونه نه کېلې دا غذر زه ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم دا پیغام د نیمرار ولایت د چینو ولسوالۍ نه تاسو فریدم دلته پاکستانيانه پیرځنه خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونو استلی دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکان پوسټو سره ودرګي د دې ځنه خاص د توپو د قبرې د غرونو ودي موږ داسې عملیات هیڅ په درد موږ ته نه کړو کوم عملیات کسم عملیات او کومې کبې د پریری دي هي ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شي د خپل په من نورم د خسته وخت نه.
السلام علیکم زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کې یم. زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د پلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک د دماغ له مرزي سره مخ کې دي ډیر سخت اثر ور باندې کوي مخ خپل ډیر جن تنګ یو نظر له نړیوالو دا خاص کوم چې دا په افغانستان کې د پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډیر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرزي باندې اخته دي نورم وخت نه اخم. السلام علیکم.
اوریا دا شف غنی صدا یل دا تر شروع د شنو لنجره والا شدی که سلک ته سلای روخی زم می وای می بیا د طالب په نقشه باندې دالت طالبان نه پریدي د حکومت توجه وای چې حکومت هم نه پریدي وای مو څه کوي دا ول له مو زړه غږ ځلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمانم زریالے لسم ٹولگی تکون کے ہم کابل دے وشت میں نہ ہے الحاظ ثنا تو جنرل گل خان لے سے تر سرا کو تماسلم زما موجود اداری فساد دے اداری بد پکانا پیواد کی اداری فساد کیا دے ہو گیا ہم دا سے مسلم مک کا لیلا کشتے چیز مک دے زکون کو یہ ڈوڑی نہیں مکوی او پک پل جیب کی آچوی ہم دا رنگ اس مک کا لیلا کے استادان بری دول ما شاخ لے سہار و گرما او ما شام ہو گیا ہم یو ڈول درس ہم کو سمت ہو گیا نہ راکول کی گیا او دا پیسوں پہ بدل کے دولسم اسنادونه ورکول کیږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکي خرابوي و سلام زما خواهش خاط وزیر او د ټولو لوړ پورو چارواکو څخه دی و سلام د الله په امان
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي د څلورین میاشت کې موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي شخص نه ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي نو د ازادي راډیو د لارې د زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي
ما د ازادي راډیو کارکونکو ته زه سلامونه وایم باید له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي ملی تجار نه دما دا غوښتنه ده چې په شکل دی بلول غونتی د څه په هغه ټانکی دی وګو دراوړي پلاستیکی چې مثال په یو جرب ګمځکه کې خاخي کې تیته او په ساري انرژي وکړي چې په 2 3 متر خاور واوړي او هغه خراب نه شي د یتي مدې ځنی وګو باید چې په هغه کې ذخیره شي چې ما خو یې خین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي خو دغه کار دی ملی تجارو کې چې هر سړی د ځنی وګو ذخیره کې دی وړي دی پاره یوری دی پاره چې ونه تا یا فصل لپاره دوا او بیا درې او بو ذخیره کې چې د نورې سیاتی بس کار ورکی بس د خلکو گزاره دی پکېږي دا غلی ما غوښتنه ده چې شکل دی بلول غونټې چې خاورې کې نه نه دې چې ټانکی دروارید کې مناسبه بیا باندې نور دې کومه خخه
بلے السلام علیکم دا لدی رادیو کارکون کو ته ورکو ته په مینا او په سلام سره سلام علیکم غزنی ولایت گیلان ولسوالی ټول حکومت سے دا خواہش ہے چې نو کار سره د خیر په مخه مکتبونه راځو چې وګورم راته دې په لار باندې واخی ترته اقتصاد ډیر لوی په دې خلک فاران د خپل اقتصاد له وړي لپاره پیسې نه لري مالین لپاره د څنګه پیسې کې ټول راځو چې دا یې نه لرم چې دا څنګه مخور کې والسلام به احترام
السلام علیکم زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره پټم ما سلام علی دا غوی رادیو ټول کارکون کو ورځم کو تور شي ما پیغام دې افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته تور شي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بنجانو په اړه ډیر معلومات نه سره کوي او یا هم ولې دې معلومات نه کوي چې دې نه کمې ولې ګندې دي څو څنګه نه چې بنجان څو شپږ نه چې بنجان څو تقریبا یو کال بنجان چې دې ما کمې نه کوي افغانستان حکومت د افغاني بنديانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي او د دې سر په وګرځي خدای سامان
په مخدیشه محترم دوست استاسو او د نور اوریدونکو پیغامونو مو د خبره کړه په دې هله چاړوندو مسولینو اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوي حواله سي یو ځل به تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ساده رادیو نظر نه څرګندوي تاسو کولی سئ د همدې لاري خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي نو د خبرونه په ورستي برخه کې د پیغام ساتونکو د دستګاه شمیره درته لنو د سروي لیکي او زنګ راته وهي ازادي رادیو یې په امانت سره درته خبروي در بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را وهي په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Shame, but it is.